احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د کونړ د چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلی. دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نشته پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلی دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تیره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګیدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسمن د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولې له دیارلسمې څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوي، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاس ورته مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ، ویل شوي وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه حرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د روانې پنجشنبې پورس پلان شوې دي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه وشته کړي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي چې داعش ډېر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته.
د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي، د فسوی دی او لمنځه وړل شي، کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو، نه کوم جبهه وینو.
ذبیح الله مجاهد دا خبره د ملګرو ملتو د یو راپور د ردولو په ارتباط کړې ده. وړاندې ته د تفصیل درکو. د بشري حقوقو د څار سازمان د نړیوالو غوړي چې افغانانو سره د پر مرستو لاس نه نیسي، تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاره وي؟ د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زی
تر هغه بدا وزه دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نیو رامسته شوی.
په دې خبرونه کې به د شزو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د پریکړو په اړه هم واوري. د چارو شنن کې شینکې کړو خیل وای
فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي، یا په رسمیت یې وپېژني، یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت یې ورته ایجاد کړي.
د نجونو لپاره درسي ساعت هم لرو. په دې ساعت کې د مزکی د ګرځیدا په ارتباط د معلم څرګندونه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنی د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیروني امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې طالبان شاید حواله تودې دو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ رادیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه په دیده سي واحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حالت رسیدلې یو فیصد نه دی پاتې او ظاهري وجود هیڅ نه لري نامدار از دې مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسیوي دي او لمنځه وړل سي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو د فکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر زر به انشاء الله څه کنټرول سي او څه نورمال حالت راوړي
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یادایش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره خای جګړې زیاتې شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارنګه زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقای تمرکز کړي دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي. یو د مصلحت غوښتونکو او بل د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومت ولې له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بيوسل افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیاله هی دربار سره جوړو ته وویل یو ناسمه انګیره نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای تر رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای تر رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخي د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره لاسو ګریوان دي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیښنه وښوده او پر مرستندویو هیوادونو یې غږ وکړ چې د بېوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشر هی دربار پرون د غبرګولي پر 13مه ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي.
I think there's been a bit of a misconception that the winter فکر
کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلای او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوګې سره مخامخ دي. خدا ګواخ به هغه محل نور هم سخت شي چې بیا ژمی را ورسیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیالي ویل چې افغانستان ته د مرستو پر اساس کې د هر راز ځند پایله شایي مرګونی او له نورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشټوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولای دی. د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ په امریکا کې کنګل شوې. د تیر کال لزمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچې ډېره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستو راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پانتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی؟
لومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولی شي د هر کلي وړ دي. اما متاسفانه په تیرو نه میاشتو کې چې سبان دي 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تامې وي او یا هغه څه چې اړتیا و چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولی شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنۍ حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغه سي وضعیت د رامنځته کېدو له وارد مخه مخنیوي وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسنی حکومت سره تعامل ونشي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنی روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخت پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي ده چې ترغه به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامسته شوی. ما متاسفانه کچیر ته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چارتیا داسې حاصل وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د ویړتیا له مخې نړیوال ټولنې سره د تعامل لار غوړه کړي او غوي سر باس وکړي، د غوي مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکول شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکول شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته په کار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شننکه دوست محمد احمد زای لیبی خبرتیا وروسته به واوري چې د نورستان د څنګلونو اور تر کونړه رسیدل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په څنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په څنګلونو کې اور لګېدلی دی چیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګېدلی و، هغه خلف تللی دي او خره پورې د اور مخه نیولې ده. بل چې نو هغه داغې نه وروسته لګېدلې ده، لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې چیرمه ولایتونو ته د خبرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي. خوشاخلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د په وینا اور په سلو کې تر نوي پوري مهار شوی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین دفاع وزیر ویلی دی چې روسیا غواړي جګړه اوږده کړي. بلخوا کرملین ویلی د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکلو په لیاړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په دریمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایی ځواک او د هوایی او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورازوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانی کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حملې زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та
штурм. Дошман до гавої придуно помраста по Луганська у Донецькій де жагрі па толу куршу ких пле гамлі зяти кліді. Вазіат харап дай хурдірай сімі до Украин де дефаї звокуну па валка кіді.
لبلې خو روسیا وایي چې پوځي د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملین وایان د میتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات په تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
د لوبو لړګره یو خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورسنی لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو د لړۍ په پلازمین حراري کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو چلی شي.
د غسالي لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتواله نیوله. نو ان شاء الله چې په دغه دریو نړیوال 1500 ورځې لوبو کې چې ډېر مهمه دي دواړو هیوادونو لپاره او نه هم دغه سیالي څخه لوبډله کول شي نه په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړي به ان شاء الله چې خو ځلېږي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یوه د دوشنبه او بل د رواني پنځشنبه پورې پلان شوې دي. همدارس لدی لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلو ورځې لوبې په پام کې دي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځې یا 500 ورځې لوبې کړې دي چې 15 سی افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا راپور لرو چې په وروستیو کې او په حقیقت کې لپایله چې طالبانو کابل د دوم ځل لپاره نیولې دی په افغانستان کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا یو لړ بندیزونه پر شزو لګیدلې دي او دغه فرمانونه او بندیزونه په تدریجي ډول لپایله تر اوسه پورې پلي شوي دي. ځینې کسان دا د طالبانو د حکومت لپاره هم خیر نه ګڼي او ځینې کسان وایي چې دا بندیزونه د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د فاصلې د رامنځته کېدو سبب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د پخوانی حکومت د روزګان ولایت ولایتي شورا مشر امان الله هوتکی خبرې دي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او امزون کې د افغانانو ترمنځ ډېرې ویل کیږي. د ښاغلي هوتکی د دې خبرو هدف د طالبانو پر هغو فرمانونو او لارښوونو نیوکه او یادونه ده چې په دې وروستیو کې یې پر ښځو بندیزونه زیات کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې تېرېږي، خو په دې موده کې یې یوازې د ښځو په اړه لسکونه فرمانونه احکام او توصیه خبرې کړي چې افغان خزی او انجونې له بیلابیلو بندیزونو سره مخ کړي دي. که څه هم د میرمنو په اړه د طالبانو له لوري د خبرو سوي فرمانونو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو یو شمیر سیمایزو افغان رسنیو د ځینو طالب سرچینو له قوله د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د امر بالمعروف وزارت په ګډون د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت له لارې د شاوخوا 20 فرمانونو او لارښوونو د خبرېدو خبره کړې ده چې افغان ښځې او نجونې له تعلیم، تحصیل او کار نه بندي کړي او د آزاد او ټولنیز ژوند کړه یې پرې تنګه کړې ده. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د رسم ټولګي زده کوونکو مروا وایي طالبانو په دومره موده کې هیڅ شرعي او قانوني دلیل وړاندې نه کړای سوچې ولې پر دوی د ښوونځیو د تک بندیز لګولای دی. مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د انجونو زده کوونکو او ښوونکو د لباس د نوې طرحې تر جوړېدو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو اعلان کړی، خو ازادي راډیو ته د دغه وزارت چارواکو بار بار ویلي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت په تمه دي. هغه څه چې د دوو میاشتو په تیریدو اوس هم کوم څرک نه لیدل کیږي، د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سخت نیوکې کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال درې ورځې ښځینه محصلین او درې ورځې نارینه محصلین پوهنتونونو ته د تلو اجازه لري. دغه شان طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی، په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی چې هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي د طالبانو د حکومت په ادارو کې باید د دندو ګوښه کړل شي. د طالبانو له لوري د حجاب مشخص تعریف نه دی ذکر شوی، خو په دې وروستیو کې ان په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویاندویانو مخ پټول جبري کړل. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې سفیر شینکی کډوخیل وایي ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتول به نه یوازې د او انجنونو راتلونکی تیار کړي، بلکې د هیواد په کچه سیاست او اقتصاد ته به هم نه جبرانیدونکی زیان واړوي.
د ښځو د کنټرول د محدود کولو د ښځو د حقونو د نقضولو په خاطر به د صادروي زه فکر کوم چې دا یوه ستره جفا ده د نجونو او د ښځو په ارتباط، او دا هم یو بله جفا کوي دوی خپله د طالبان حکومت سره، ځکه چې دوی ورو په ورو ټول هغه فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي یا په رسمیت یې وپېژني یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت یې ورته ایجادوي.
که څه هم د کار، تعلیم، سفر، سوداګرۍ او په دولتي او حکومتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو په خبرګون کې په کور دننه او بهر غوښتنې نیوکه او آن اعتراضونه تر سره سمي، خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي طالبانو په دې بندیزونو سره د افغان ښځو ژوند له ستونزو او ناڅرګند او تیار برخلیک سره مخ کړای دی. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وار په وار بندیزونه لګول او فرمانونه صدرول هغه هم یوازې یوازې د خزینه او لپاره خامخا د خزینه او د افغان نجونو راتلونکي په خطر کې دي. د افغان میرمنو او د افغان د افغانستان له ټولو خلکو سرنوشت سره د لوبې نه کوي، پرېږدي چې د خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
خو د ښځو د حقونو ځینې نورې فعالانې د دې بندیزونو د ماتولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ونډه اغیزمنه بولي. د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله سائمه خوګیاڼۍ وایي طالبانو تر دې دمه له زیاتو غوښتنو او په کور دننه اعتراضونو او نیوکو ته غاړه نه ده ایښې، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د افغان میرمنو د حقونو مراتولو لپاره فشار راوړي. هڅه مو وکړه د دغو ښځو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو یې په خپلو ویناوو کې ژمنې کړي چې د ښځو د حقونو د ورکړې زمینه به برابره وي. هغه څه چې برعکس دي او رد بلې ته په بیلابیلو برخو کې د بندیزونه اضافه کیږي. د یادونې وړ ده چې د ښځو د ټولو ټولنیزو او سیاسي حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو او اړیکو پیلولو لپاره له مهمو شرایطو دي.
د کونړ د چپی درې ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمه کې د ټلیفون کمزورتیا او د انټرنیټي اسانتیاو له نشټونه شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالي اوسیدونکو او حکومتي مسولین د ټلیفون او انټرنیټي خدماتونو د نشټوالي او کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي په ډیری ځایونو کې ټلیفون او په ټوله ولسوالي کې بیا انټرنیټ کار نه کوي چې دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ایمل خان وای
پټلی بونو نام زمنګ کار نه کوي اکثر پیا چې د بیخي سیګنل نه راخلی او د نت مشکل او کوم بیخي ډیر زه 50% هم کار نه کوي که زمنګ کوم ضرورتونه د نت په حساب باندې لګل او را لګل موږ بس مرکز ته وځو راځي.
د یادی ولسوالی مسولین هم له ورته مشکلاتو سره ټکوي. وای دوی د مکتوبونو او ایمیلونو لګل لپاره یا مانوګي ولسوالی یا هم مرکز اسداباد تزي چپی دری لپاره د طالبان ولسوال سید ولی الله ساجد
زمون چپی دری ولسوالی په مخابراتي برخه کې ډیر زیات مشکلات لري او پیغام ډیر زیات کمزوري دي په کوم ساحو کې لري او په اکثر ساحو کې نشته ده او د نت خو ډیر زیات مشکلات دي چې بیخي یو میسج معمولی میسج کوم دی هغه په ګڼو حساب باندې زی او کارونه ټول ته مختلف آتی.
په کونړ کې اړوند چارواکي هم منی چې په چپدرا ناړی غزیاباد او یو شمیر نور سیمو کې خلک د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو زخه یا په بش پر ډول به برخې دی او یا هم د سرعت او کیفیت کمزورتیا سره مخ دي. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی صفت الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه هم دا اوس عملاندې مرکز په شمول په زینو ولسوالیو کې دی افغان بسیم شرکت او سره څنګه د روشن شرکت پروژې هم شروع دي او په زینو ولسوالیو کې د افغان بسیم شرکت نورې پروژې هم شروع شي. په نږدې وخت کې به دغه درې ولسوالیو ترڅنګ د شیګل ولسوالی دانګام اسمار وټپور مانګي ولسوالیو خلک هم د 3G 4G خدمات ته لاسرسي پیدا کړ.
د پلازمینه کابل په ګډون د نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته ستونزې غالي. خو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولوی عبدالغنی برادر ویلي و چې له ټلیفون او انټرنیټ څخه به برخې ولسونو ته به یا د اسانتیاوي برابرې کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو سب شپې پیغامونه چې مشتره رسیدلې دي
په لوریدن کو دی ما دا غږ د دې بیچاره غږ کوي چې چارواکي او شهروالي دې موږ ته د نرخونو را کنټرول کړي. دا غن اورین خو له دغه رجیم سره راغی ما ته یو تجار ویل وای ما دې شپړه سوله کومل را بار کړی ولو او دې رسول کې محصول لا شوخت د غزرار د غ تاوان خو دا مظلوم ولس د مظلوم ملت پرې کوي. دې څه پروا لري دې خو دې مال بیت المال چې خو یې خوري په مال باندې پایال باندې څیزله یو غواړي خبر ترې سي چې نو د دې مظلوم ولس غم له چا سره نسته چې څوک غږ وکړي د نيستي یا د ګراني دی وای تاسو صبر وکړئ مخ خزایر لرو بیا به خزایر راخیزي بیا به پاپریکی پیولېږي بیا به هغه خزایر هغه بخپل وایي جنې پر کوي بیا به بعد لوغو د ما بچوګان مړیږي تر هغه پورې به د ما بچوګان په شنګي یای باندې ژوند کوي ولې خدای وای تاسو صبر وکړئ مخ خزایر لرو. نو دغه ناورین کوټول دی راول ودی ولسته خو کدی ویني پوردم دا ولسی پرې کوي او کدی اقتصادي بحران پورد هم دا مظلوم ولسی پرې کوي. نو د دماغي هغه ماشومانو صفر والي چې هغه په خورزه وکی باندې اخته دي یا لمرګ سره مخامخ دي یو د صفر والي
زمانم رحم الله دې د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زموږ پیغام اسلامي امارت ته دا دې چې نرخونه باید زر تر زر کنټرول کړي. دلته په کونړ کې یو بوجي وړ چې دې په 3000 افغانۍ دي او د غړو وړ ټاپ کا په 2000 افغانۍ ده. دلته دروازې چې دې سل په هم نه پیدا کیږي او نرخونه ورځ تر بلې چې دې روان دي. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا خواهش ده چې نرخونه کنټرول کړي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري 8:10 شپې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو. خو مخکې تر هغه خبرونه د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګیدلې. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نشته پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګیدلې او د سیمې خلک یې د مړکولو هڅه کوي. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسمن د متحده عربی اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکی هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چپلون خپور شو ویلي چې د خبرګولې له دیار لسمې څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شو، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاسره چې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورسنی لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې ده او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یو د دوشنبه او بل د راروانې پنځشنبه پروس پلان شوی دی. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډیر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشته کړي، نو ځکه هیواد وسلو مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده. د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سن دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
درنوز د کونکو السلام علیکم. لازادي رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري: وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وزي حرکت زمکه په څلوروي ساتونه کې د خپل محور په شاوخوا را ګرځي او خپله دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د زمکی وزي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د زمکی حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور ترسره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وزي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه را ګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمی او دوبی کې سره فرق لري چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچه او پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی په یولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لړلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لوی وچی شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوی، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچی سره نښتې ده او له همدې سبب یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچی پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 2.6 تنو ته رسیده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الیف جنوبی سیمه مدیترانایی آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
وکی درنو زده کوونکو، لخوونکی مو واوریدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیر اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خرغلاست او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافیه درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکې مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو لامل د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یو مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافیه په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 متر ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې ایو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوی درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې